سلام جوړ په خیر د مخامش پک بجې دی او تاسو د آزادې رادیو خبري مجله اورئ. په دې خبري مجله کې به تر ډیره د طالب چارواکو د سفرونو پر معافیت تم شو، خو د افغانستان د سیلابونو وروستي جزئیات به هم در سره شریک کړو. خو له دې ټولو وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی وو. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلس مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز ماف شوی وو، خو دغه مافیت تیره جمعه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې نور جزئیات لا رسنیز شوبنی دي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیه او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خوله نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیز د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د اورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغې ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کنړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د اورښتونو اندازه د 340 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلابونو پرون د کابل، کندهار لویه لاره هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونو مسافر په لاره کې بند پاتې شوي وو. له دې سره جوخت تېره شپه سیلابونو غزنی کې 15 کسان هم وژلي دي. د افغانستان بانک ومه خرید څنګه د پاسپورت ریاست په انګړ کې پرانیستل شوه. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله. چارواکي وایي چې د مراجعینو د نوبت مراتبولو په هدف به د نمرو اخیستو اوتومات ماشینونه هم فعاله کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدامات داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په پرتله زیاته شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګری تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبرې د ده یو نږدې همکار یې له توقیف وروسته شکنجه کړی و محکمې ته راکاږي. او اوکراین وای روسیې د ژپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له روسیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیز والي دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر څو ښارونو چې د ژپوریژیا اټومي تاسیساتو نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغه بریدونو کی د لکتر لګت څلور کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په دې خبرونه کې زفرید سیال ساسو قربنیم او د تخنیک چارو کې سره میر احمد صفای دی. مجاهد وایي که د طالب چارواکو پر سفرونو بندیز ولګول شي دا به د دوی په حق کې ظلم وي.
دا سه بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي. دا یو ظالمانه اقدام دی. اسلامي امارت په دې مورد باندې خوشینیم خو
د طبیعت ظالمانه کړنو د پلار او زوی ژوند په ګډه واخیسته.
خان پلار او ګلابي بيزوي تیر ماځيګر دی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي. متاسفانه پلار کې سیل پیرا غلی وو. پیری پسیمه کې دواړه لاهو کړی وو او د کوچک پسیمه کې دواړه جسدونه مندل شوی دی.
پکتیکا کې ځای خلک وایي د پخه سړک نشټونی عزیزان ترې اخیستي دي.
موږ زیاتره شهیدان چې ورکړي د سړک له لاسه مو ورکړي دي ځکه سړک مخام دی.
او په خبرونه کې به دا هم وری چې نورستان کې دوګدو جګړو لامل د خلکو شخصي دښمنی ورس پورز وګدي کی
د اټکل لمخه په لاس کورونو کې یو کس په دښمنی اخته دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون هم ونتوانېدل چې د طالبانو پر یو شمیر مشرانو د سفر بندیز بیرته ولګوي او که مافیت تمدید کړي. د طالبانو مشرانو د سفر د بندیز مافیت د تیرې جمعې پورس پای ته ورسېده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د دیارلس طالب مشرانو د سفرونو د مافیت د پریکړې په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غوړو اختلاف تمه و چې د دوشنبه پورې امنیت شورا د دیارلس طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي، خو د هغوی ترمنځ وشلو دریځونو دا پریکړه ځنډولې. فرانسې خبري اژانس د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، ځینې لویدیځ هیوادونه دې ته لیوال دي چې په دې نوملړ کې کموالی راشي، خو چین او روسیه بیا بل دریځ لري. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي، له روسیې سره یو ځای غواړي چې دا ټول دیارلس طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د راپورونو پر بنسټ پرون د جوړجاړي لپاره څو وړاندیزونه رد بدل شول، خو په پایله کې رد شول. تمه وه چې په دې اړه بحثونه دوام وکړي، خو د احتمالي پریکړې تر کېدو هیڅ طالب چارواکی چې د بندیزونو په نوم لاړ کې شامل دی د سفر اجازه نه لري. تیره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې امریکا وړاندیز وکړ چې دا نوم لاړ دې شپږ تنو ته راکم شي او په معافیت کې راغلي کسان باید یوازې قطر ته د سفر اجازه ولري، خو طالبانو وړاندې لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه وکړي خپل دریس ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو لګول د تعامل مخنیوي ګڼلې او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړه. د طالبانو وایاند زبیح الله مجاهد هم ازادي رادیو ته وویل،
او داسې بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي، دا یو ظالمانه اقدام دی. اسلامي امارت په دې مورد باندې خواشینی مخي او دام وایي چې ملګرو ملتونو د سازمان په عنوان داسې کول نهایت کې د دې سازمان حریت او د خپل ارادیت ته تر سوال لاندې وړي.
یو شمېر رسنیو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیالان عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی، مولوی عبدالکبیر، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د دې وزارت مرستیال عباس تانگزی، د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نور الله نوری، د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست خیر الله خیرخوا، د دفاع وزارت مرستیال فاضل مظلوم، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست لطیف منصور، د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب او د اقتصاد وزارت سرپرست دین محمد حنیف هغه کسان دي چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د سفرونو د معافیت په نوم لړ کې شامل دي. دا نمونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا مخکې په خپل پاڼه خبر کړی او ویلي دي د دوی په تور لیست کې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوم لړ کې یو سل 15 دیرش تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی د دیار لستانه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو دراوستو په خاطر د مذاکراتو لپاره لدی نوم لړ معاف شوی وو. په ورته وخت کې د بدلون لپاره د افغانستان د خوځو ائتلاف په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د دې طالب مشرانو د سفرونو معافیت تمدید نکړي. دوی یو اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، سره لدی چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د خوځو حقونه به مني او یو ټولګډونه حکومت به جوړوي، خو له دې ژمنو سره سره بیا یې هم خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکړی. د دې ائتلاف په اعلامیه کې زیاده شوي، طالبانو نه یوازې دا چې پر افغان نجونو او خوځو شدید محدودیت وضع کړی، بلکې د دوی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې هم له منځه وړي دي. د طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په نوم لړ کې د شمیر د کموالي راوستلو په اړه د امریکا او لویدیځو هیوادونو دلیل هم همدا دی چې پر افغان نجونو او خوځو بندیزونه لګولي او تر خوا یې له نړیوالې ټولنې سره په خپلو کړو ژمنو وفا نه ده کړې.
دا چې د طالبانو د مشرانو د سفر پر مافیت بندیز ولګول شي او کنه، په دې اړه باندې د ازادۍ رادیو اوریدونکو هم وکړه پیغامونه راستول دي او دوی په دې پیغامونو کې ځینې د دې غوښتنې شوې دي چې باید مافیت تمدید او ځینې د دې غوښتنې شوې چې باید مافیت لغوه شي.
د ملل متحد څخه په دې وخت کې هیله کوو چې لطفاً د افغانستان په وضعیت رحم وکړئ. په تاریخ چارواکو په اوسني حالاتو کې بندیزونه لګول د افغانستان په ګټه نه ده. خلک له ډېر بشري ناورین سره مخ دي. تاریخ چارواکو هم غوښتنه کوو چې نړیوالو سره تعامل او همکاري وکړي.
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو معافیت نور غځولی دی بلې ورځ ته، نو دا یې ډېر ښه کار کړی، ځکه چې دوی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزوي، جنکو مکتبونه نه پرېږدي. دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین یې پوهنتونونه یې مغه لوستي وي، خپل مسلک نه فارغه وي، هغه نفر لرې کوي، په یوازې د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرروي. دا ډېر ښه کار کوي، به نور بندیزونه پرې لګول شي تر څو په افغانستان کې دا د افغانستان کې داخل کې مشروعیت نه لري بغیر د خپلو چارواکو نه.
صورت الله هم د کابل ولایت څخه مې پیغام پرېښی دی د بندیزونو په اړه، به ووایم چې دا بندیزونه مثبته نتیجه نه ورکوي، پر ځای د دې باید تعاملات وشي، دوی سره خبرې وشي، او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي، افغانان لا نور منځوي کېږي، افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کېږي، او دا یوه ستره ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان ولس لپاره.
سلام علیکم، زه د افغانستان څخه تاسو ته دغه پیغام در لیږم. او د کوم بندیزونه چې طالبانو باندې دي دغه د نور هم پر دې شي،
د بندیزونو باره کې به دا سی وی او چې دغه بندیزونه خنی دي، دوی باید آزاد شي چې د نړۍ سره په تعامل وکړي، د نړۍ سره راشه درشه او بعضې موارد او بعضې کارونه چې دي په هغه باندې نړۍ سره دوی باید رابطه ټینګه کړي، نړۍ نور د زور د لارې نه شي کولی.
نو موږ پیغام دا دی چې دغه طالبانو مشران چې کوم دي، دوی باید د سفرونه وغځول شي، او د راشه او درشه کې نورو هیوادو ته باید پرېښودل شي.
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره ووایم چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پرې راوړل شي، تر څو دوی د بشري حقونو، د ښځو حقونو او خاص طور د نجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو چې خپل نظرونه یې د طالبانو د سفر پر محدودیت موږ سره شریک کړي وو. بیا به هم همدې سفرونو کې تم شو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ونتوانېدل چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر بندیز بیرته ولګوي او که معافیت تمدید کړي. د طالب مشرانو د سفر د بندیز معافیت تیره جمعه پای ته رسیدلی دی. په همدې تړاو مو د پوهنتون استاد او همدارنګه سیاسي کارپو عبید الله بهیر را سره دی، له دوی به په دې اړه باندې ډېر وپوښتو چې خغلی بهیر که تاسو زموږ غږورې په پیل کې ستړي مشي ښه راغلاست، او وروسته درته ووایي چې ولې د امنیت شورا د طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه باندې تر اوسه سره سلا شوي نه دي او یو پرېکړه یې نه ده کړې.
سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته، مننه سې د ما کوربه وګرځېدې. دلته خبره دی یو څه د نړۍ سیاستونو قضیه هم وه، مختلف هیوادونه مختلف نظریه لرلې. اولین پیشنهاد سي امریکا وړاندې کړی او ملګري ملتونو ته هغه باندې انتقاد نیوکې وې د روس او د چین. بیا اوس داسې بریښي سي شاید د اوو نفرو باندې بندیزونه ولګول سي، او دا به د نن ورځ په اخیر کې که څوک د دې مخالفت ونه کړي دا قضیه به رسمن مخته ولاړه سي. ما اندېښنه یې وده ده په دې بندیزو په اړه، او دا د هیومن رایټس واچ له طرفه پیشنهاد سو، بیا یو ان سیکیورټي کونسل هم دا اگزمشن په اړه خبره وکړه سي آیا دا باید تمدید سي که تمدید نه سي. زکسدیدو دا بندیزونه خو ولو مخکې نه، بیا یو څو میاشتو لپاره رفع سوي یا معطل سوي. وس قضیه دا ده چې وو نفر باندې مندیز لګیږي، شپږ نفره پاتې دي، او شپږ نفره به درې میاشتې بعد د هغوی په قضیې په اړه هم خبره کیږي درې میاشتې بعد. نو اوس که درې میاشتو کې چې ونسو، ځکه دا خو داسې نه ده چې امارت اسلامي یا طالبان ایله مشخصا مسؤول دي د دې نه چې نړیوال اړیکو نه څه نتایج راووزي مرتب سي که نه سي. شاید ډېر مختلف عوامل وي چې درې میاشتې بعد هم موږ چېرته نه یو رسېدلي، او که نه یو رسېدلي بیا نړیواله ټولنه دې ته مجبوره کیږي چې دا شپږ نور نفره هم په بندیز لیست کې برته واچوي، بیا به د طالب سره د اړیکو پروسه پر ختمه سي ډیپلوماټیک اړیکی پروسه به ختمه سي او افغانستان به منځوي وي.
خغله بهیر کدارت وای کی چرته دغه سفرونه تمدید شي ګټ او تاوان به سي وي او کچره تمدید نشي ګټ او تاوان به سي وي د افغانستان لپاره؟
زه خپل شخصا ډیر خوشاله نه يم د بندیزو ته، او دلته اوس قضیه دا ده چې نړیوال ټولنه او امریکا بالخصوص بایدن اداره غواړي سی او رتفیل ښکاره کړي. په دې سي انتخابات را روان دي په امریکا کې په نومبر کې، که امریکایان څه نوي کړي دي طالبان په جواب کې عام امریکایي وګړی رای نه اچي بایدن ادارې ته، نو بایدن غواړي دا ظاهره کړي چې ما یو څه خو وکړو. اوس دلته قضیه دغه هم ده سي که بایدن سوونه کړي سبا ته مخالف حزب راځي واک ته، او که هغوی راغلو بیا هغوی مجبوره دي چې هغوی یو غټ ګام واخلي. نو موږ باید دې ته ډېر زیات متوجه اوسو چې د افغانستان قضیه باید په امریکا کې یو قطبي سیاسي قضیه ونه ګرځي چې مختلف احزاب ډېر مختلف نظریې ورته ولري، او شاید دا بندیزونه اوس لګېدل او په داسې توګه سي هغه دي حماس او دی اړوکو ته ډیر نقصان نه رسي، دا شاید شکار وي. په دې لپاره چې د افغانستان قضیه به داسې نه سي بایدن ادارې سنې کړي او بیا بدل اداره یو غټ کام واخلي، نو دې نگاه نه شاید شوي. خو بل نگاه نه دام د چې نړیواله ټولنه هم دا غواړي طالبان ته ظاهره کړي سي د دوی صبر د دوی تمه ابدي نه ده، او اخر هم باید امارت اسلامی که یو ګام نسی اخیستلی، باید یو وخت ورته وټاکي یو علت ورکی سی ولې نسی کولی. دا انجنونو دی مکتبو قضیه ډیره یو حساس موضوع ده، او دی انجنونو دوه کاله دی مکتب ځای اسولو، نور که امارت اسلامی خپل وجدان ته او افغانانو ته جوابونه ده، نو شاید نړیواله ټولنه وکولی سی او توانی دی سی دومره فشار پی واچي. خو دوه نگاه نه اخری خبره ده چې منفی اړخ ده ده چې په امارت اسلامي کې ډېر دوسه خلک دي چې وایي سي نړیوالې اړیکې باید اوساتو، باید خلکو سره په تماس کې اوسو، خو بعضي کسان دي چې وایي سي دینس هیڅ فائدہ نشته، او دوی دوه باید دا بندیزونه باید د هغه نفرو روایت تقویه کړي چې ګور نړیواله ټولنه خو بدنیت ده مشترک.
ډېر زیات مننه استاد کور مو ودان چې وخت مراکړه او خبرې مو وکړي. اوس د پانتون استاد غلی عبید الله بهیر ور سره چې د طالبانو د سفرونو پر مافیات خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم د افغانستان وروستی سیلابونو ته تم شو. د افغانستان د بیلابیل سیمو په یو شمیر سیلاب ځپلو کورنۍ چې سیلابونو ځپلي دی وایي د سیلابونو هر څه یې ورنوړي دي، او حاکم نظام باید ورسره د ژوند د نمرنیو توکو مرسته وکړي. په همدې حال کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي تېر شپه هم په یو شمیر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې پراخ مالي زیانونه اړولي دي. چې زیاتې په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سیلابونو پراخه ویجاړي رامنځته کړي او مرګ ژوبلې اړولې ده، یو شمېر سیلاب ځپلي وایي تر دې دمه ورسره د حکومت او بهرنیو مرستندوی یا موسسو له لورې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. دوی وایي سیلابونو یې هر څه وړي دي، حکومت او مرستندوی یا موسسې دي ورسره لږ تر لږه د ژوند د لومړنیو توکو مرسته وکړي. د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکی ذبیح الله او د کابل د موسهي اوسیدونکي نیلاب ازادۍ راډیو ته وویل
وروره دمونږ خواته بخی بد حالات روان ده، کورونا وران سوی دی، ټول شیان لمانځه لاړه، دمونږ هغه خوراکي مواد سی و هغه خلاص شو، او سمونږ ایران پاتې یو چې څه وکړو، کومې خواته لاړ سو، کور نه لرو چې هغه کې ژوند وکړو، خوراک لپاره څه نه لرو چې مونږ وخورو او دمونږ ماشومانو ته ورکړو.
دلته په صحیح الله صالح کې ډېر سیلابونه راغلي، کورنۍ ویجاړ کړي دي، موږ ډېر په تشویش کې یو، نو هیله مند یم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي.
دوی د غشان په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت له لوري د شویو مرستو د شفافیت په اړه هم انتقاد کوي، او وای ډیر وخت له هغو خلکو سره مرستې کیږي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلینو دغه ډول ادعاګانې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د مسؤلینو په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سختو سیلابونو نږدې اتیا کسان مړه کړي او له 120 ډیر یې ټپیان کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي د دې تر څنګ سلګونه جریوه کرنیز ځمکه، باغونه او د غشان کورنۍ څاروي د سیلابونو له امله له منځه تللي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه هم د میدان وردګ په ګډون په غزنی او کندهار کې سختو سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي، خو ځاني زیان نه دی رسیدلی.
تیره شپه د هیواد په مختلف ولایتونو کې زورور بارانونه وو چې د هغوی څخه وروسته ډېر شدید سیلابونه راغلل. دغه سیلابونه د میدان وردګ ولایت همداسې په لوګر کې په غزنی کې په لسګونو کورونه د خلکو تخریب کړي دي، خو الحمدلله د جاني تلفاتو تر اوسه کوم راپور نه لرو. خلک زیات متضرر شوي. د کندهار کابل عمومي لاره د قرهباغ په سیمه کې بنده وه چې اوس خلاصه شوې ده.
دایوای وزارت هڅه کوي چې ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې ورسول شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي.
اوس به هم غزنی ته ورشو. په غزنی ولایت کې له تیرې ورځې څخه سخت بارانونه ورېدلې دي چې له امله یې سخت سیلابونه راوتلي دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي لومړی معلومات ښایي چې تر اوسه پورې د دغه سیلابونو له امله 15 تنه وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت لامونیه کومندانۍ څخه په خبره سوې خبره پاڼه کې د یو 12 کلن ماشوم کس رسنیو ته لیږل شوی او وایي مړی یې سیلابي اوبو راوړی دی. دوی وایي دغه ماشوم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند په ایرګتو سیمه کې د عبدالحمید خان کلی په مسجد کې پروت دی، خو کورنۍ لا هم نه د معلومه چې دا هلک څوک او له کومې سیمې څخه سیلابي اوبو راوړی دی. دا رنګ د قرهباغ ولسوالۍ سپرخیلو کلی څخه بیا د سیمې خلکو آزادۍ راډیو ته د فیسبوک په لیکلي مسنجر کې لیکلي چې تیره شپه سیلابي اوبو دوه تنه وړي دي. دوی وایي دغه دوه کسان زوی او پلار و چې د پلار مړی یې موندل شوی، خو د زوی مړی لا هم ترای تم دی. دوی وایي د سیمې خلک یې په موندلو بوختي، خو د دغې سیمې یو تن عبدالوکیل مرجاخیل بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوهم کس مړی هم موندل شوی دی.
بلې، وژل شوي کسان د قرهباغ ولسوالۍ اړوند د سپرخیلو د کلي اوسیدونکي دي. علی خان یې پلار او ګلابي بیزوی تیر مازدیګر دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي، خو متاسفانه په لار کې سیل پرې راغلی و. پیری په سیمه کې دواړه لاهو کړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه موندل شوي دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې په ټول ولایت کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبر ورکوي. دوی وایي لومړی معلومات ښیي چې د باران او سیلابونو له امله پرون ورځ او تیره شپه په قرهباغ او اغز ولسوالیو کې 15 کسه وژل شوي دي، خو پوره جزئیات نه دي ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي د مرکز ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګ 1500 هغه کورنۍ چې کورنۍ د سیلابي اوبو مخ ته پراته وو جماعتونو او تکیه خانو ته انتقال شوي دي. د خبر پاڼې په حواله چې دا لومړی معلومات دي او وروسته به نور معلومات شریک کیږي. دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې د دوشنبې په ورځ د سهار په 10 بجو د باران ورښ پیل شوی چې د سه شنبې ورځ تر 11 بجو د دغه راپور تر جوړولو پورې لا هم ورېده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم د افغانستان ختیځ ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د 103 کلیزې په مناسبت لوبې ترسره شوې چې پکې د نورستان محلي لوبو تر څنګ د کرکټ او نورو لوبو لوبډلې هم شاملې وي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورې.
د نورستان په مرکز پارون کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ 103 کلیزه د بیلابیلو لوبو په ترسره کولو ولمانځل شو چې پکې دولتي چارواکو او د لوبو په سلګونو مینوالو ګډون کړی. د نورستان سرپرست والی حافظ محمد آغا حکیم هم د سیالیو د پای شیبو کې ګډون وکړ. والی په خپلو خبرو کې وویل افغانانو تیرې څه باندې څلور لسیزی په غمونو او ویرونو کې تیرې کړي او د خوښۍ ډېرې کمې ورځې لیدلې دي. د هغه په خبره چې په نورستان کې د هیواد د خپلواکۍ بیرته اخیستلو یو سل او دریمه کلیزه په داس حال کې لمانځي چې خلک په خندا ویني.
همیشه دلته غمونه تیر کړي، جړاګانې کړي، جنازې کړي، دلته د خلکو په شونډو باندې مسکا نه ولیدل شوې. د افغانستان اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته دا درخواست کوي چې ولایت په ولایت، ولسوالي په ولسوالي داسې پروګرامونه جوړ کړي ترڅو دا دردیدلي افغانان په دې خپل موجوده نظام باندې راټول شي او د افغانانو په شونډو باندې مسکا او خندا راخوره شي.
د لوبو لیدلو لپاره د نورستان لری او نږدې سیمو په سلګونو کسان راغلي وو او هر یو کوښښ کولو چې لوبغاړي د ښه لوبو ترسره کولو ته وهڅوي. مفتی سعید الله هم د لوبو ننداره کړي وایي
لری لری ځاینه سیلانیان هم راغلی دي. موږ هم خوشحاله یو چې دغه شان ته همیشه دا برنامې او پروګرامونه شروع شي او خلکو ته یو تفریحي پروګرام شروع شي. انشاءالله دا بزکشي او دا موږ هم مخکې شوق لرل چې لیدلی وي او ماشاءالله ډېر ښایسته پروګرام شو.
په دغه لوبو کې غشي بشتنه، وزلوبه، تیګه بشتنه، پهلوانی، کرکټ، خوسکه او نور لوبې شامل وي. یادې سیالۍ د اولمپیک ملي ادارې لخوا د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 103مې کلیزې لمانځلو لپاره ترتیب شوې وي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم نورستان کې تم شو. د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې شخصي دښمنۍ زیاتې شوې دي او د خلکو ژوند د تریخ کړی دی. ځای اوسیدونکي وایي د دښمنو کورنیو سړی له کورونو نشي راوتلی او د کور دننه او بهر ټول کارونه یې ښځو ته ورته رغاړي دي. ځای چارواکي بیا وایي د دغه دښمنیو د پای ته رسولو لپاره ولسي شوراګانې جوړې کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د لویدیز نورستان قومي مشر مولوی نعت الرحمن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د ځمکې څړځینو، ځنګل او نورو خبرو پر سر له لسګونو کالو را په دیخوا دښمنۍ شتون درلود، خو په هیواد کې جنگونو او نامنیو دغه دښمنۍ لا زیاتې کړې دي.
په نورستان ولایت کې د پخوا راهیسې شخصي دښمنۍ زیات وو، ولې په هیواد کې جنگونو زمنګ د خلکو شخصي دښمنۍ ته لا هم زیات قوت بخلې دي. د اټکل لمخه په لس کورونو کې یو کس په دښمنۍ اخته دي.
د هغه په خبره چې ډېرې دښمنۍ په داسې ځایونو کې دوام لري چې پخوانی حکومت ورته لاسرسی نه درلود او همدا وجه و چې د هرې ورځې په تیریدو دښمنو کورنیو د یو بل خلاف وسلې ترلاسه کړې او دښمنۍ زور اخیستې چې پکې هر کال یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو شمیر کسان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت راتګ سره ځایي حکومتي مسؤلینو د دغو دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. قومي مشر حاجی جمعه ګل:
دا پخانه چې څومره دښمنګان وي او نو دا نارینه چې دی دغه دښمندار خلک ټول کورونو کې بندو، یو بل لیدلو سره یو بل ته ډزې کولې او هلته خلک وشتل کېدلې. ډېر پخانه دښمنګان دغه خلکو کې موجوده وه. ټول د منطقې کاروبار چې دی په دې زنانو باندې کېده او کلو په کلو کې ګرځي، خلکو نه اختیار اخلي، قضا ته راولي. هلته شریعت په نگاه باندې چې سره کم دغه اصولي خبره وي هماغه سي ورته کې.
خو مولوی نعت الرحمن بیا وایي که حکومت غواړي چې دغه دښمنۍ د تل لپاره پای ته ورسیږي، نو دښمنۍ لرونکي کسان دي له خپل ځواکونو او لیکو بهر کړي.
کچره حکومت غواړي د نورستان خلکو خپل منځي شخړې ته پای ټکی کېږدي، لومړی باید دوی دښمندار خلک د خپل نظامی صفونو څخه لرې کړي. تر هغه چې دوی نظامی قوت څخه برخوردار وي، هیڅکله د سولې ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخو جوړوي.
نورستان کې چارواکي هم منی چې په ولایت کې د بیلابیلو موضوعګانو پر سر شخصي دښمنۍ شته دي او دوی د پای ته رسولو لپاره ولسي شوراګانې جوړې کړې دي. لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي راډیو ته وویل:
نو صلح د فاره منګه په هر قریه کې او دا شوراګانې سره جوړې شوې. الحمدلله علماي کرام پکې دي او شيوخ سپنګيري ماهرین خلک په هر ځای کې جرګې روانې دي، صلح روانې دي. د دې شاته موږ ولاړ یو انشاءالله. دې شوراګانو کې داسې علما دي چې هغوی د محکمې صلاحیت لري. دې کې به بیا قاطع فیصله وي، دا به قابل تطبیق وي، دا به تطبیقوي انشاءالله. هغه دښمنیانې او بغض او حسد دا به پر ورې باندې انشاءالله بدلیږي، نو په دې کې انشاءالله مصروف یو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د شخصي دښمنۍ شتون په تنګ کړی چې په ختیځ کې د کامدیشیانو او کشتوزیانو ترمنځ زړې دښمنۍ دواړه خواوې کړاوونو سره مخ کړي دي. که څه هم چې د یادې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په تیر حکومت کې هم هڅې شوې، خو ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
تاسو د لویدیز نورستان په درې ولسوالیو کې د شخصي دښمنیو د زیاتېدو په اړه باندې راپور واورېده چې د خلکو عادي ژوند تریخ کړی دی. زموږ خبری مجلم دلته پای ته رسیږي. په درې برخه کې به سلطان محمد سرور تاسو ته خبری مجله وړاندې کړي.